ستوري مشه په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. نن د اپریل 8 ده او زه د اوت خټک يم. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې به تاسو ته د پاکستان، خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیمو خبرونه د خپل خبريالانو لخوا درکو راپورونه به درکو. خو له هغه وړاندې ورزوم علیه امیرزاده ته چې د دې وخت تازه خبرونه مو خبر کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامخړه د خبرونو سټکو ته. د بنو قومي جرګې په حکومت غږ کړی چې د ولست امنیت غوښتنه دې پوره کړي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کړې او امریکایي سفیر د روس سرګنو حمله وروسته له یوکرین سره د یووالي څرګندونه کړې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د سیمې ولسی مشرانو، د ګوندونو سیاستوالانو او نورو غورزنګونو او تنظیمونو د قومي جرګې له لارې له حکومت د امنیت غوښتنه کړې ده. دوی د اپریل په شپږمه په جرګه کې له حکومت غوښتل چې د 2024 کال د جولای 19 امن پاسون غوښتنې پوره کړي. د جرګې مشرانو ویل په هغو غوښتنو کې یې لومړی هغه د امنیت وه چې لا هم نه ده پوره شوې. په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم خان د جرګې په پای کې د تیر کال د پاسون غوښتنې تکرار کړې او زیاته کړه چې موخه یې پر حکومت فشار اچول دي چې ورسره کړې ژمنې پوره کړي.
بنو کې په هر قیمت امن قائم کړی او اپیکس کمیټۍ نه منظور شوې شپړس نوکات عملی کړل شي. بنو جرګې مشرانو نه شیډول 4 ختم کړل شي او نیول شوي مشران دې له زندانونو خوشي شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لا د بنو تازه جرګې پاړه سن دی ویلي. خو د بنو سیدونکو او صوبایي وزیر پښتونیار خان جرګې ته ورغلی او ورته ویل چې حکومت د امنیت او نورو ټولو غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی. د ویل په صوبایي حکومت فشار اچوي چې د بنو د خلکو غوښتنې پوره کړي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د نښتې پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر د اپریل په شپږمه په بیان کې ویلي چې یو شمېر مشکوکو وسلوالو د اپریل 15 او 16 ترمنځ شپې مهال د ډیورنډ کرخې له هغې خوا څخه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وشوه. بیان وایي په نښته کې اته مشکوک وسلوال ووژل او څلور ژوبل شو. ایس پی آر په خپل بیان کې هغه کسان خوارج بللي. پوځ دا اصطلاح اکثر تحریک طالبان پاکستان ته کاروي. خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي وو. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي او مشال ریډیو هم په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نشي تاییدولی. د بلوچستان په مستوم سیمه لکپاس کې د بلوچ سیاستوالانو او فعالانو احتجاجي پرلت دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر اختر جان منګل په مشرۍ روان پرلت د اپریل په 10 په ټول بلوچستان کې کاربندیز اعلان کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان سوداګرو او ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان نېشنل ګوند د کاربندیز ملاتړ کړي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پولیسو لخوا د مارچ په 21 نیول شوی د بلوچ یووالي کمیټې مشر مارنګ بلوچ او د هغوی نور نیول شوي ملګري دې خوشي کړل شي. د بلوچستان نېشنل مرسیال مشر ایڈوکیٹ ساجد ترین د اپریل پښپګم مشال ریډیو ته ویل چې پرلتوالو تر کوټې پورې لاریون کول غوښتل خو حکومت پرې نه خودل. ساجد ترین ویل چې حکومتي پلاوی ته ویل دوی خپل احتجاج په کوټه کې کول غواړي خو هغوی ورته ویل چې په کوټه کې د ترهګرو پیښو اندېښنې دي او هلته احتجاج کول ناممکن دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین په خپل ایکس پاڼه لیکلي اختر منګل یې د درې ایم پی او قانون لاندې د نیول کېدو له امر نه خبر کړی دی. هغه لیکلي که منګل بیا هم د کوټې په لور ورځي نو وبه نیول شي. پولیس وایي په سوات کې وجینه د غیرت په نوم وژل شوې ده. د سوات د کابل تحصیل د شاډیرو تانې تانهدار ګوهر علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خوښي واده په سر د یوې جینۍ د وژنې په تور د هغې پلار او دوه وروڼه نیول شوي دي. د پولیسو په خبره په شاډیرو کلي کې د یوې جینۍ د مرګ خبر ورته ورکړل شو. د هغې خپلوانو ویل چې جینۍ ناڅاپه مړه شوه خو پولیسو د شک په بنیاد د پلټنو وروسته معلومه کړه چې هغې جینۍ ته زهر ورکړل شوي وو. ملزمانو پولیسو ته ویلي چې جینۍ ته په دې وجه زهر ورکړی وو چې یوه میاشت مخکې په خوښه واده کړیو خو د جرګې د پریکړې وروسته پلار ته سپارل شوې وه. پولیس وایي چې په ملزمانو د ناموسي وژنې مقدمه درج شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې تر دې مخکې هم ګڼې ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د امریکا سفیر د یوکرین په استوګنیزو سیمو د روس د ګڼو بریدونو وروسته له کیف سره یووالی څرګند کړی. دا یو ورځ وروسته له هغې ده چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په واشنگټن تنقید وکړ چې د هغه د هیواد په ښارونو د ماسکو د وژونکي کمپین په وړاندې یې کمزوري غبرګون ښودلو. د امریکا سفیر بریجټ برینک د اپریل په 16 په ایکس پاڼه ولیکل چې موږ وروسته له هغې چې په کریویریا کې د روس د توغندیو برید شل کسان ووژل چې نهایي ماشومان وو. د ملي ماتم په ورځ د یوکرین ولس سره په یووالي کې ولاړ یو. د ټولو وژل شوو ټپیانو کورنۍ او عزیزانو سره زموږ ژوره خواخوږي ده. په جلا توګه د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي که ماسکو د سولې د تړون د خبرو اترو هڅې اغېزمنوي په هغه صورت کې دی د روس خلاف سخت اقدامات وشي. ماکرون په ایکس پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې یوکرین نږدې یوه میاشت وړاندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بشپړ او غیر مشروع دېرش ورځني اوربند وړاندیز ومنلو او په داسې کې چې موږ د سولې لپاره له خپلو ټولو ملګرو سره کار کوو. روس خپل جنګ ته په نوي شدت سره دوام ورکړی او د ملکي وګړو امنیت ته هیڅ پام نه کوي. نوموړي وویل چې د روس دا حملې باید زر تر زره بندې شي. ماسکو ادعا وکړه چې برید د یوکرین یو پوځي غونډه په نښه کړې وه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د ملیحه امیرزاده نه واوریدل. اوریدونکو زه داود خټک یم او د مشال ریډیو په دې نیغ په نیغه خبری غړې کې تاسو سره یم. تاسو ته یادګرنه درکو چې زمونږ خبرونه کسه هم تاسو ته په تکراری بڼه باندې ځینې خبرونه در اورو او ځینې خبرونه بیا زمونږ ثبت شوې دي. خو دا خبرونه چې کومه د دریو بجو نه تر څلورو بجو پورې ده او دا یو خبری غړې ده، دا مونږ تاسو ته نیغ په نیغه درکو. او د دې پسې چې کومه را روانه غړې ده چې هغه د پاکستان په وخت باندې د نهو بجو نه تر لسو بجو پورې دا د یارانو مشال خپرونه، هغه هم نیغ په نیغه ده. په هغه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفونونه وکړي، د خپلو نظرونو نه مو خبر کړي. اوس اسلام آباد ته ورزو. تاسو به په خبرونو کې کتلی چې د پاکستان حکومت افغانانو ته او دغسې نور بهرنیان چې کوم په پاکستان کې اوسیږي او هغې اسناد نه لري، هغې ته د یو دیرشم مارچ نیټه مقرره کړې وه او دا یې ورته ویلي چې دی دې تر یو دیرشم مارچ پورې له پاکستانه اوزي. اوس هغه نیټه تیره شوې ده، حالات څه دي؟ افغانان د مشال ریډیو خبریالانو ته ویلي چې دی ته پولیس ورغلي دي او دی ته ویلي چې دا علاقې پرېږدي. ځینې خلک روان هم دي، تللي هم دي، خو په پنجاب او سندھ کې اپریشنې هم روانې دي. نو اوس ورزو په اسلام آباد کې د مشال خبریال طاهر خان صاحب ته چې دا وخت زموږ سره په ټلیفون باندې راغلی دی او د هغې نه حال اخلو چې څه حالات دي. طاهر خان صاحب ستړي مشئ.
ډېره مننه ستاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب، لکه څنګه چې ما وې په دې خبرو کې چې افغانان ځنې روان هم دي کوم چې لمدو مدو راهیسې دلته اوسیږي، تاسو څه ګورې؟ حالات څه دي؟ دا حکومت څه کوي؟ دې ته به هم راځو چې دا حکومت ولې دا کار وکړو، خو اول راته ووایه چې حالات څه دي.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته. حالات خو د افغان کډوالو لپاره ځکه ښه نه دي چې تیره ورځ مونږ کوشش وکړو چې افغانانو سنو او لکه مونږ لاړو د مشال ریډیو لخوا په باراکو سیمې چلته ګڼ شمېر افغانان د ډېرې مودې راهیسې اوسیږي. اول ته مونږ هغې سره کېناستل، خبرې مو کړې. نو چې کله مونږ هلته ناستو مو یو خو هغې خپل هغه د په کورونو باندې د چاقو د نیولو خبره کوله، حتی چا سره چې هغه پی او آر کارډ وته وایي چې هغې په بنیادي پاکستان کې تر جون د دیرشمې پاتې کېدی شي، لیکن
پروف آف رجسٹریشن چکم
لیکن پروف آف رجسٹریشن کارت چې ورته ویا نو او کله چې موږ هغه سره تقریبا دوه غنټې دوه ساعتونه تیر کړل، دی ته بار بار په ټلیفون تا د کډوالو د اسلام آباد مشر مو چې په ترنول کې چاپ ول شو او په یو ځای کې ول شو په بل ځای کې ول شو، نو یو د یری حالت ته بیا غیبون سره ډیرو دام ویل چې هغه سره معلوماتو بیا خپل مونږ چې رابطه وکړو خلکو ته وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل سامان ګاډی نه پیدا کیږي. ور د اختر ورځې وي ټرکونه پیدا کېدل، لکه ډېر مشکل کار دی. بیا کرایا یو مشکل سره مخامخ دي. په عمومي توګه افغان کډوال بیا چا سره چې دغه افغان تابعیت لرونکي یا ای سی سی کارډ چې کوم دی، افغان سټیزنشپ کارډ، هغه چونکې پاکستان هغې ته ویل تاسو وتلی وای تر د مارچ ته یو دېرش مې، نو د هغې نه وروسته بیا مهم شروع شوی دی. او دا ځل ډېر زیات معلومات په وخت نه ورکول کېږي. د تورخم نه چې څومره خلک لاړه، خو په زرګونو خلک پرې تیر سو ورځو کې تیر ورځ ما خپل یو چارواکي سره په خیبر کې خبرې وکړې، هغه ما ته تقریبا ډېر ګڼ شمېر یاد کړي، هغه تر اوسه پورې هغه یک کېده چې خلک ډېر زیات روان دي. سره له دې چې د کم کم جوړ شوی دی د هغې د لارې کم، لیکن تورخم ته چې کم کسان اسلام آباد کې پینډه کې د پنجاب په خارو کې نیول کېږي بسونو کې اچي بغیر خپل سامانونو، او هغه تورخم ته وړي او تورخم نه آلته بیا.
طاهر خان صاحب، تاسو د ای سی سی ذکر وکړو کنه، افغان سټیزنشپ رجسٹریشن کړ، دا هغه کارډونه دي چې دا نادرا جاری کړی دي، او دغه پروف آف رجسٹریشن چې دی نو دا غالبا دي ته د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی که څنګه؟
نه، دا څه نه ده. دا پاکستان چې کړه په 2015 کال کې د افغانانو د رجستریشن د غي د نمونو د ثبت هغه کا پروسه شروع کړه، نو دی خو هغه وخت لکه د بیمن شاو خو د شو کړه چې 2 میلیون په شاو خو کې دی خلک ثبت کړه رجستر کړه، لیکن ډیر خلک هغه یې دل هغه وی چې د دې په بنیاد باندې به مونږ پاکستان وباسي یا لکه دغه یو ورو دی په دغه د پی او آر کارت د پاره چې کوم یو کمپاین وو چې کارونه هم پاکستانو نه درور کړی دی، خو هغه کې پیسې د ملګرو ملتونو د کډوال د ادارې وا دا هر دغه نه بهر پاتې شو، پی او آر کارت وانه واخستل هغه ته قانوني حق ترلاسه کړ چې پاکستان ته پاتې کیږي، دا خلک هم داسي وو. بیا وروسته پاکستان چې کله دلته دا مسلې زیات پیدا شوې نو دوی دا کوشش وکړ چې کوم افغانان پاتې شوي دي نو هغه رجسټر کړو، نو بیا دا 2018 کال کې بیا هغه ته دا کارت ورکړی شو، خو دا هغه یو پاکستان ورکړی دی او باقی دا دا ډیرې فیصلې د مهاجرینو په اړه باندې کافي مقوله مخکې او کابینو دا فیصله کړې.
صحیح صحیح. او طاهر خان صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دا دومره سخت فیصله او یعنی تاسو چې څنګه اویل چې دی ته سامانونه هم نه ورکوي او بس اوباسي، د دې وجه څه ده؟ ولې دا فیصله وکا او آیا د دین په اسلام آباد کې څوک پوي هم دي چې د دې بس اثرات کیږي؟
پاکستان کې کله په اوما د کورونو چا د خو بجنګ پر او افغان د کار ور تاسو بزې پرماش تا یوې دیرشه مې پاره کې وجوهات نو خودل شوی، البته یو خبره ته اشاره وا چې دا هغه پالیسی ده د کډوالو په اړه باندې د خارجانو لفظ دی استعمالي چې کوم په اکتوبر 2023 کال کې اعلان شوی و، دا دغه هغه دریم پړاو دی. هغه وخت کې ګوره کله چې دا اعلان کېده د هغه وخت کورونو چارو لړمحالي یعنی ګران حکومت کې د کورونو چارو وزیر چې اعلی وزیر د بلوچستان هغه سرفراز بوکتی دا ویلی وو چې دا ولنه مرحله ده، دویمه مرحله به راځي. فیصله بنیادی طور باندې اعلان خو کورونو چارو وزارت کې، خو دا فیصله دا د پاکستان د امنیتي ادارو د فوج لخوا شوې ده او زما معلومات دا دي چې په دې فیصلو کې اوس چې کوم د سرحدونو ریاستونو وزارت سفران او بیا افغان کمشنریت دی اسلام آباد کې پېښور کې په بلوچستان اخر دې کې مشوره نه شوی، ځکه د حساسیت باندې کویږي اوس کله فیصله امنیتي داریو کې
او طاهر خان صاحب لنډ کرا ته وای دوه مونږ سره نور خبر یالان دي کراچۍ او پېښور ته بم ورزو عظمت او نیاز علي ته غینه بم حالخ، خو کلنډ را ته وای چې یعنی امنیتی ادارو دا فیصله ولی وکا؟ آیا دې ته څه مشکل دی؟ دې سره څه وجه ده؟ خو افغانان دلته سلویخت 500 کالو نه لګیا دي اوسیږي، نو په دې طریقه کې د دې زینه دا اوباسي، نو دا خو به یو ډیر بد اثرات به نه خلکو کې به یو داسې نفرت غونډه جوړ نشي؟
نفرت خو دا مخکې نه جوړ دی، ځکه پاکستان د دې 13-15 سلویخت کلونو راهیسې د مهاجرینو په معاملہ باندې یو حسن نیت یا ګډ ویل یو خ خپل پاړه باندې او سوچ په افغانانو کې پیدا کړو، مشرانو کې پیدا کړو، خو هغه ته ډېر زیات زیان ورسېد دی فیصلو سره. یو پاکستان تر اوسه پورې واضح نه دی ویلي، لیکن امنیتی مشکلات خبره کیږي تر دې چې موږ خبره کوو کله د افغان کمشنریت خلکو سره هغه یو دغه یا دویم دا چې پاکستان طالبان حکومت سره اړیکې او تعلقات خراب دي، نو دغه هم خلک یادېږي چې دغه د یو دغه افغانان مشرانو په خپل طالبانو سو ورې
خو دوه خبرې طاهر خان صاحب راځي د خبره ستاسو تجزیه ته اوس راځي د راپور نه زیات مونږ ستاسو تجزیه اخلو، بیا هم زویم چې لنډ به تاسو سره خبرې وکم. خو یو خبره دا ده چې آیا دا څنګه ممکن کېدای شي چې کم افغانان کاروبارونه کوي، دوکانونه چلی، اغي د امنیت کې اغي لاسورلی په امنیت خرابېدو کې اغي همیشه وایي چې مون بچیان دلته سبق وایي سکولونو ته زیرازي؟ او دویم خبره دا ده، دویم تاسو نه دا یو پښتنه دوه پښتنه یو ځای کوم، دویم دا ده چې آیا د یونیسیار چې کوم اداره ده اغي له خوا په پاکستان باندې کوم دباو نشته؟
ګوره یونیسیار ته باور لاړ شو، یونیسیار چونګه اغي دا خبره کوي چې دا ای سی سی کارت ورته زمونږ تعلق نشته، خو بیا هم چې کله د افتر پیغام د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په پاکستان کې مشري ورکنو هغه په دې تشویش سرګند ک هغه وی چې د پاکستان دی فیصلو افغانان لرزول دي په یو مشکل کې، نو هغه خپل میسج ورکړی دی نور نړیوالو ادارو په پاکستان د میسجونو دغه ادارو ته هیڅ اهمیت او ارزښت نه ورکوي. دویم تاسو مهاجرینو په اړه باندې چې پاکستان دا خبره پورې مهاجرین چې څومره موږ ګورو دلته مهاجرین چرته په دهشتګردۍ کې چرته په جرمونو کې ملوث نه دي پاتې شوی او دا خبره دوه سره پاکستان د امنیتي ادارو چې کله ناکله په حملو کې ممکن چې ځینې افغانان پکې کې برخه اخلي. لیکن د یو افغان چې په حمله کې شریک وو په تشدد کې شریک وو دغه په بنیاد باندې خو ته افغانانو د جرمونو کې یا په دهشتګردۍ کې د پدې چې څومره سروې شوی دي په خپل د پاکستان لخوا پاغه کې دا ویل شوی چې کله موږ دینه تپوس کړی د افغان کمشنر د کمشنر نه یا د بل نه بل نه هغه وی چې افغانان نه په جرمونو کې بلوستي مهاجرین او نه په دهشتګردۍ.
یعنی دا د یو کس فعل خو کې دی ستاسو په خیال باندې خدا د ټول افغان کوم کمیونټي چې د هغه دا فعل نشي کېدی. طاهر خان صاحب ډیره زیاته مننه مشال ریډیو سره د خبرو کولو. اوریدونکو طاهر خان صاحب ول اسلام آباد چې موږ ته د افغان کډوالو د مشکلاتو او د پاکستان نه د وتلو په حواله سره خبر راکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زده داود خټک هم د مشال ریډیو دا ژوندۍ خبرونه ده. که تاسو د مشال ریډیو ایپ نوی ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو ایپ هم اوس ډاونلوډ کړئ. تاسو ډیر په اسانه باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. او اوس تاسو بیا یو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او تاسو بیا یو کراچۍ ته او هلته زمونږ خبریال دی نیاز علی خان. تاسو به غږ هم اورئ د مشال ریډیو نه هر وخت ویډیوګانې هم جوړوئ. نیاز علی خان ته ورځو. نیاز ستړی مشي
ډیره مننه داود خټک صاحب.
نیاز سه حالتی طاهر خان صاحب خبرې خوب هم تاسو اوریدلی زمخه تاسو ټلیفون باندې اوریدې نو په کراچۍ کې سه حالتی داسې اورو چې که څه هم په خیبر پختونخوا کې کم باقاعده عملیات نه دي روان شوي گرفتاریان نه کیږي خو په کراچۍ او سند کې د افغانانو گرفتاریان هم شروع دي.
داود صاحب کومه خپل اوریدونکو ته وایو نو په کراچۍ کې په ځانګړي توګه صورتحال اوس داسې دی چې یو خو په اکتوبر کال 2023 کې چې کومه لړۍ پیل شوې و چې دلته یو هایپ کریئیټ شوی و چې میډیا هم هغه له ډېر زیات کوریج ورکاو پولیسو په جماعتونو کې یا د افغان کډوال چې په کومو سیمو کې اوسېد هلته اعلانونه هم کول او هغوی نسل هم نو دې ځلې چې د 3 اپریل نه دا سلسله شروع شوې ده نو اوس هغه شانې نشتی خو افغانان نیول کېږي. یعنی د کراچۍ په سوراب ګوړ سیمه کې چې ختیځه ضلعه ده بیا د افغان کډوالو چې کمزې کې کیمپ ته هلته نیول کیږي اتحاد ټاون چې کوم سیمه ده هلته کې نیول کیږي او دوی ولا دې ځلې هم یو چې کوم کیمپ ته هغه جوړ کړی دی چې ماڼۍ په سلطان آباد سیمه کې دی. په 13 ورځو کې شاوخوا 214 کسان د دې ځای نه په ګاډو کې د جیکب آباد په لارې لیګلی شوي دي. نن چې کوم زمونږ هلته مرستیال کمشنر او سرکاري خبرې وشوي هغه وایي چې 115 کسان نو په دې کیمپ ته راوستل شوي دي په 13 یعنی په یو ورځ کې او د دوی هلته د پیژنګلو عمل روان دی. دلته افغان کډوال هم دا شکایت کوي او پولیس دا خبره مني چې دوی ټول افغانان چې کوم دی نسی خو بیا وروستو د هغې پیژنګلو عمل کیږي او د چا سره چې د یونیچ سی آر یعنی پروف آف رجسټریشن کارډ وي نو هغه بیرته پرېږدي او چا څوک چې بي اسناد وي یا چې چا سره افغان سټیزن کارډ وي نو هغه بیا
نیاز په دې باندې مو پویوې شي چې دا افغان سټیزن شپ کارډ دی ولې نه مني د دې وجه سره د پروف اف رجسټریشن خو دی مني یعنی د کم چې د رجسټریشن هغه په پښتو کې مونږ وایو چې د دې یو ثبوت وي خو د افغان سټیزن شپ کارډ یعنی د اوسیدونکو والا کارډ دا ولې دی نه مني څه وجه ده؟
د دې علت دوی دا خي چې په کم وخت کې افغانان سره دل او د ولسم کال پورې چې د یونیچ سی آر سره به د هغوی رجسټریشن کېده. دا هغه خلک وو چې یونیچ سی آر ته خپل درخواستونه وړاندې کړل خو یونیچ سی آر سره دوی رجسټرډ نشو. دا هغه خپل علت چې یا د هغوی سره نور فند نه وو یا دوی ته مرستې نشو ورکولې نو دا خلک رجسټرډ نو. نو بیا د پاکستان د شناختی کارډونو او نو اسنادو جوړولو چې کومه اداره ده نادرا هغوی د افغان کونسلیټ سره په مشترکه توګه باندې په 2010 کال کې دا خلک رجسټرډ کړ چې شمیري د 8 لاکھ نه زیات دی. یعنی دا خلک د پاکستان د نادرا سره بتور د افغان سټیزن کارډ په نوم باندې رجسٹر دي او دوی وایي چې دا 8 لاکھ دي او اوس چې بیا کومه پریکړه شوې ده چې هغه د بی اسناد کډوالو سره سره د هغوی د پاره هم ده چې دوی بیرته ولیږي. یعنی د پاکستان حکومت وایي چې دا خو هغه کډوال یا ریفیوجیز په کیټیګری چې د په هغه کې دوی ناراضي یعنی د یو ان ایچ سی آر سره دوی رجسٹرډ نه دي. خدا هم په پاکستان کې په یو قسم له بغیر قانوني توګه میشتو، البته پاکستان حکومت ځان لپاره دوی رجسٹریشن کړو چې شمیر او معلومی چې سونه افغانان دي، نو دوی چې دا ټول په زیات کې دا هم بېبتلګي.
او نیاز په کراچۍ کې به تقریبا څومره افغانان وي ستاسو په حساب سره یو اندازه قدر ته وي؟
پاکستان حکومت چې کوم شمیرې دي نو دوی چې دلته 15,000 هغه افغانان دي چې څوک چې ای سی سی یعنی افغان سیټیزن کارډ لري، دا شمیرې دلته چارواکو ته ورکولې شوې دي. او کم چې امنیتي ځواکونه کې پای کې پولیس دي، رینجرز دي او نورې سیکورټي ادارې دي، هغه د دوی سروې هم کړی دا. نو هغه وایي چې مونږه د 500,000 کسانو پورا مونږ سره ریکارډ مخې ته راغلی دی چې او دا په کم چې نادرا ورکړی دی چې دا رجسٹرډ دي. آیا د دوی معلومات یو شي دا په کراچۍ کې شته او که نشته؟ نو دوی وایي چې 500,000 په هغه کې په کراچۍ کې میشتي. 10,000 خلک داسې دي چې هغه یا ډبل ایڈریس اچولې دي یا بیا هغه بیرته تللی دي یا هغه اوس دلته چې کوم دی نشتی. نو ټول 15,000 دوی هم دغه یاد دي. او دوی وایي چې شاوخوا 3,000 پورې په پوره سن کې افغان کډوال چې کوم دی هغه میشتي. خو دا حکومتي وزیرانو وخت په وخت د شمیرې مطلب بیلا بیلې خوري، څوک 15,000 یادې، څوک 18,000 یادې، البته نادرا چې دي نو هغه 15,000 یادې.
او دا افغان کډوال چې دي نو د دې دلته په کراچۍ کې او خاص کر په سند کې عام طور باندې د دې څه قسمه کاروبارونه دي؟
کوم اوریدونکو ته وایو، د افغان کډوالو دلته په کراچۍ کې په وړه پیمانه باندې خودوی یعنی خپل واړه دکانونه دي، براکوټ کې یا په اتحاد ټاون کې، په نورو سیمو کې د کسنکار کوي، د کپڑو کا.
نیاز تاسو آواز کټ کیږي، آواز مو کټ کیږي. تاسو آواز کټ کیږي غالبا. تاسو ماته وې چې د کپڑو جامو کاروبارونه کوي. نیاز ډیره زیاته مننه. بس زمونږ اوس تاسو غږ راغی. بالکل بالکل، تاسو غ خبره کبیا و کې تاسو نو ما پوښتنه کړی و چې څه قسمه کاروبار کوي. نو تاسو
نو ما دا ویل چې هغوی خو په وړو خپلو سیمو کې خو په لویه کچه هم دلته په کراچۍ کې دوی کاروبارونه کوي، یعنی د افغان قالین کاروبارونه چې دلته سونه هم کوي. نو هغه ډېر افغان کډوال دي چې هغوی کوي. داسې چې دلته کوم غټي هوټل دي، د خوراکي یا ریسټورنټ دي، هغه د دوی دي چې دوی چلیږي. د کپڑې کاروبار کوي، د کپڑې دلته صرف خرڅ دغه نه کوي بلکې د بار نه دوی راغواړي او بار ته لیږي. داسې د نور چې کوم په کور کې د شیانې د هغې د استعمال لکه کراکري یا نور سیزونه چې کوم دي کاسمیټک، د دې په لویه کچه دوی کاروبار
کنټینری هم زی او راځي. نو دا خو کراچۍ او د پاکستان په اقتصاد کې دی یو لوی برخه لري. یعنی دا افغانان خدا سي نه دي چې دا د پاکستان امداد ته ناستي، بلکې دا هغه افغانان دي چې دی خپل ځانونه هم ساتي، خپل کورنۍ هم ساتي، او د پاکستان اقتصاد ته هم یو لوی ګټه ورکوي. نو خلک دلته څه فکر کوي، سرکار حکومت څه فکر کوي چې د دې افغانانو د وستلو سره د پاکستان په اقتصاد به بد اثر نه راځي؟
عادل ته جسونه هم اقتصاد پوه دي، او بیا که دغه افغان هغه کډوال چې څوک په اقتصاد کې برخل دا غوښ سره چې موږ کله هم خبرې کړي، نو هغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سره اړیکې خرابې یا بارډر چې کم دي بند شي، نو هغه بار بار هم دغه وي چې موږ پاکستان ته ټیکس ورکو، دلته بهشک کاروبار کو، پیسې ګټو، خو دلته چې کوم قانوني تقاضي دي هغه پوره کو، موږ ټیکس ورکو، د بار نشیان د پاکستان په لارې راغواړو یا لیګو، هغه بیا افغانستان ته لیګو، نور ملکونو ته لیګو. نو کله بارډر هم بند وي یا دا قسم ستونزې راځي، نو د هغې اثر د هغوی د کاروبار سره سره دواړو ملکونو اقتصاد ته هم پریوزي. د جوائنټ چیمبر آف کامرس چې کوم دی، د پاکستان افغانستان جوائنټ یعنی ګډه خونې چې مشران دي، هغوی هم دا وخت په وخت ویلي دي چې که داسې دا افغانان لیګل کیږي یا د اقتصاد ځپل کیږي، نو یوازې په پاکستان کې هغه خې چې 18,000 پورې خلک وا د دې سره بیروزګار شي. دا هغه خلک ته چې صرف افغانان نه دي، دا پاکستانی خلک دي، خود دي کاروبار سره په بارډر باندې په کراچۍ کې په لارې د ډرور په صورت کې، د ټرک په صورت کې، دلته د پورت په بندر په صورت کې هغه خوارکختی مزدوران دي او دوی کار کوي.
صحیح. او نیاز کلن راته وې، کلن راته وې چې بیا به عظمت ته ورزو، کلن راته وې چې آیا پولیس د دې خلکو نه رشوتونه خو نه اخلي په زوره یا پیسې تی نه خو نه اخلي چې هغه د پاره امتنګي؟
نو پولیس خو دا تورونه ردی، لیکن دلته چې سونه هم افغان کډوال دي، دا غوښ سره چې موږ دا خبرې کوو چې پروف اف رجستریشن کارډ لري، نو هغه په کیمره وي خپخکاره وي چې زمونږ نه پیسې اخلي، موږ ونسی کاغه منډي تزي، کاغه بل سزي تزي، او پولیس دي بیا چې کوم دې لز زره شل زره پنځوس زره پورې پیسې اخلي او بیا پریږدي.
دا کله تاسو چارواکو نه پوښتنه کړي چې یاره پولیس پیسې اخلي دې باندې چارواکي بیا سوي؟
د سند پولیسو مشر آی جی نه هم مونږ په دې اړه تپوس کړی دی، نو هغه وایي چې مطلب مونږ ته چا داسې شکایت نه دی کړی، او که څوک شکایت وکړي او داسې په چا باندې ثبوت راشي نو مونږ به د هغو خلاف کاروي کوو. البته اوس مونږ هغه کډوال نه سو چې غیر قانوني دي یا چې حکومت ورته کومې لارښوونې کړي دي چې افغان سټیزن کارډ لرونکي دي، نو هغه یوازې نیول کېږي، پروف آف رجسټریشن کارډ.
صحیح، ډیره زیاته مننه نیاز، مونږ سره د خبرو کولو ډیر ګټور معلومات دی ورک، ځان خیال ساته، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، نیاز علی خان د کراچۍ نه چې مونږ ته دغه د افغان کډوالو په حواله سره دغه تازه معلومات را رسولو. اوس تاسو بیا یو پیښور ته هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو، الته زمونږ خبريال عظمت علی شاه دی. عظمت، ستړی مشي.
ډیره مننه داود صاحب.
عظمت، څه حال دی؟ ته پرون هم یو کیم ته ورغلی وې، بل ورځ هم ورغلی وې، بلکې د جمعې په ورځ باندې ورغلی وې، څه حال دی اوس په سند او کراچۍ کې یا پنجاب کې؟ خمونګ حال واخست، الته نیونې گرفتاریان هم د افغان کډوالو شروع دي، ستاسو په طرف باندې څه حال دی پښتونخوا کې؟
په خیبر پښتونخوا کې چې څنګه تاسو دا ویل چیر د جمعې پرواز یو کیمپ ته ورغلیوم، بلکې د جمعې پرواز هم ورغلیوم، بیا د خالی پرواز هم ورغلیوم، او نن زه پیښور ته تللم. هم د افغان کډوال چې څومره هم دیغي سره مې خبرې ترې شوې، هغه باندې مې دغې نه مې چې کوم دین انټرویو غانې هم ثبت کړي. کل د جمعې پر ورځ تللو مانو په کیمپ چې کوم د جلالا کیمپ د مردان اخوانو، الته کې یو یره وا، مطلب الته کې ډیرو خلکو خبرې نه کولې مونږ سره، او دا غی دا خیال، بلکې ماته هم دا ویل چې یار که زه چیرې تاسو سره خبره وکم، خپل شناخت در سره وکم، ما ډیر سټوډنټان داسې چې هغه خپل شناخت ما سره ونکړه، او په دې وجه نه کول چې هغه د گرفتارو نه یریده. خو بیا د خیبر پښتونخوا د چې کوم وزیر اعلی دی یمین ګنڈاپور، هغه چرته یو ځای کې دا خبره کړې وه چې د وزیر اعلی هاوس نه چې کوم یو غونډه وه، په هغه کې یو خبره کړې وه چې یاره دلته کې چې څومره هم افغان کډوال دي په خیبر پښتونخوا کې، هغه سره به زور زبردستي نه کیږي، او هغه به زور زبردستي چې کوم دي هغه نه نو باسي نه کیږي. دا غي نه پس بیا چې کوم دي پرون لکه زه چې تلو
عظمت خبره، عظمت لند را ته وایا چې آیا گرفتاریاں کیږي په خیبر پښتونخوا کې کنه؟
هم ته خبره لراته
لند را ته وایي ټیم را وخت راځي نه
مونږ سره وخت کم دي، هغه شان ته گرفتارې، هغه شان گرفتارې هم نه کیږي، او نه چې کوم دي
څنګه هم نه کوي
تنگول کی،
او کومه یره چې دا افغانانو کېشته،
هغه خو لا محل هغه خوشته دی، خو هغه شان دغه بیان نه رستو بیا کم شي،
او رضاکارانه تور باندې کډی رواني دي د پیښور نه؟
بالکل، رضاکارانه تور باندې رواني دي، کډی نن هم کډی تللی دي،
او تاسو خو نه دي چې خلک د دې سامانونو ډیر ارزان اخلي یا دي په ارزان بیا باندې خرڅي، خلک دغه نه فائدہ
وشي؟ نه، زیاتر دلته کې چې کوم دین سمره هم افغان کډوال چېونو اغیلا اوسه پورې هغه شان ته کې نه دی، او چې اغیلا خپل کاروبارونه
چې کوم دین هاند اوور کوي، لکه د پنجاب او د سند چې کوم حال دی هغه نشته. دی عظمت، ډیره زیاته مننه، مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیر ګټور معلومات تراک.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه، تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، ورزو په اولنی راپور اورود ل کوټی نه زمون خبريال سمت شبنم را لیګل دي، او د دې راپور موضوع دا چې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي د اختر منګل په مشرۍ د بلوچستان نېشنل پارټي یو احتجاج روان کړی دی، او د احتجاج موخه دا ده چې کمی بلوچستان خزي د بلوچستان یک جهتی کمیټه کمی خزي چې حکومت گرفتار کړی، چې په هغه کې ډاکټر مهرنګ بلوچ هم شامل ده، چې دغه کمیټه مشر ده، هغه دې زر تر زر را خلاصي کی. دا احتجاج د اتويشت د مارچ نه روان دی، تر اوسه پورې په دې احتجاج کې څه شوي دي او مخکې به پکې سکیږي؟ سمت شبنم یې حال درکوي.
د بلوچستان د مستونګ پلک پاسیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند پرلت لا هم دوام لري، او نن د اپریل پر اومه په ټول بلوچستان کې تروندیز اعلان کړی. د اپریل په شپږمه پلتوالو تر کوټ پورې لاریون کول غوښت، خو د حکومت لخوا پرې نه شول چې لاریون وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ایډوکیټ ساجد ترین د اپریل پر شپږمه مشالې ډو ته وویل پلتوال لوکمتا د بلوچستانو د یووالي کمیټي مشري ډاکټري مارنګ بلوچي او نورو نیول سو پالانو د راخوش کولو غوښتنه کوي. په دې اړه ایډوکیټ ساجد ترین مشالې ډو ته وویل د بلوچستان نېشنل ګوند د خپل مشر اختر جان منګل په مشرۍ کې د مارچ پر 28مه د بلوچستان له وټ سیمې څخه تر کوټ پورې احتجاجي لاریون کول غوښت، خو د مارچ پر 29مه پولیسو او امنیتي سرتیرو یې د مستونګ په لک په سیمه کې مخه ونیوله او دوی هم هلته پرلت پیل کړ. د اپریل پر 26مه دوی یو ور بیا تر کوټ پورې لاریون کول غوښت خو حکومت یې مخه ونیوله. ساجد ترین مشال ریډو ته وویل چې د اپریل په شپږمه حکومت یو ځل بیا د دوی جونې احتجاج کوونکي په کوټه کې نیولي، خو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پرلت له کبله د کراچۍ او کوټ ترمنځ لویه لاره د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې ده. د پرلت له هغه وروسته پیل سوی چې حکومت د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشره ډاکټره مارنګ بلوڅه د مارچ پر 28مه ونیوله. له نیول کېدو څو سات مخکې مارنګې مشال ریډو ته ویلي چې پولیسو په کوټه کې د دوی پر سولیز احتجاج ډزې کړي چې درې کسان پکې مړه او 43 ژوبد شوي، خو د بلوچستان حکومت وایند شادرین د مارچ پر 28مه رسنۍ ته په استول شوي بیان کې ویلي چې احتجاج کوونکو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتیرو په ګډون 10 کسان ژوبل شول. د پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ دوه ځله خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. د بلوچستان حکومت وایند شادرین پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګلې د درې ایم پي او له لارې د نیولو څخه خبر کړی. هغه لیکلي که اختر جان منګل د کوټ پر لور راځي نو نیول کېږي به، خو اختر جان منګل ویلي چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په شمول نور نیول سوي فعالان خوشي سوي نه وي، پرلت به روان وي. پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د سوداګرو په شمول ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان نېشنل ګوند د 8 اپریل د کارمندیز ملاتړ کړی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ورسو بنو ته په بنو کې ځایی خلکو او د بنو کامی جرګې یو ناسته کړې ده او په دغه ناسته کې له حکومت نه غوښتنې چې په بنو کې د ناامنۍ ته یو لار بیا مومي او هلته زر ته زره
امن راولي دا اول وار نه دي چې د بنو خلک د امن غوښتنه کوي بلکې لسمو دي راهسي خلک لګیا دي احتجاجونه هم کوي عمر دراز وزیر په اړه حال درکوي
په بنو کې د اپریل پښپګمه د امنیت ټینګښت په مخه کمی جرګه را بلل شوی و چې د بنو ټولو قبیلو مشرانو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او نورو تحریکونو او تنظیمونو کارکونانو په کې ګډون درلود د مشرانو په وینا جرګې مقصد د تیر کال 19 جولای امن پاسون شپاړس نکات ایجنډا په حکومت منل او عملي کول دي جرګې مشرانو وویل چې 19 جولای امن پاسون کې شپړس غوښتنې ایجنډا کې لومړی دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنه وه چې لا هم امنیت ټینګ شوی نه دی د جرګې یو مشر او جماعت اسلامي ګوند جنوبي پښتونخوا امیر پروفیسر ابراهیم د جرګې په پای کې شپړس نکات ایجنډا وړاندې کړه چې د ده په وینا جرګې پریکړه کړې چې په حکومت فشار اچوي چې ورسره منلې او کړې ژمنې پوره کړي بنو کې په هر قیمت امن قائم کړی او اپیکس کمیټۍ نه منظور شوی شپړس نکات عملی کړل شي بنو جرګې مشرانو نه شیډول 4 ختم کړل شي او نیول شوی مشران دې له زندانونو خوشي شي بنو کې هر قسم عسکري عملیات نه منظور دي ټول معاملات د خبرو د لارې حل کړل شي بنو کې د فوج لاړه ختړل شوی ټول سړکونه دې خلاص کړل شي بنو کې د هر قسمه نشایي موادو زیات سخت قانوني کاروایی دې وکړل شي لدرکه کړل شوی کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او داسې نور چې شپړس نکاتی او صوبایي حکومت ورسره منلي ټول د عملي کړل شي د بنو ولس تیر کال 19 جولای باندې امن پاسون په نوم لوی لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک پکې جمع شوي ول د دوی په وینا د امنیت ټینګښت په ګډون شپړس غوښتنه یې کړې وې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور احتجاج کوونکو ته په بنو کې د غټولو غوښتنو پوره کولو خپل اعلان کړی و د بنو تازه جرګې په اړه حکومت څه نه دی ویلي خو د بنو اوسیدونکو او خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر پښتون یار خان هم دغه جرګه ته راغلی و نو موړی د غلط خپل وینا کې به ویل چې د امنیت او نور غوښتنو لپاره لکام سره ولاړ دی صوبایي حکومت هڅه کړي او دوی به فشار اچوي چې د ولس دغه جایزې مطالبې پوره شي بنو کې د امنیت ټینګښت په مخه د 19 جولای پس هم په وار وار مظاهره او امن پاسون په نوم احتجاجونه شوي حکومت او فوج نه د غلطه د امنیت ټینګښت هدف یې وژنو مخنیوي تړل شوی سړکونو خلاصول او نورې غوښتنې تکرار شوې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو د تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې لانجه روانه ده کله تحریک انصاف احتجاجونه هم کړي دي او د تحریک انصاف بنسټګر او مشر عمران خان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وخت په جیل کې دي او بهر چې کوم مشران دي هغوی وخت په وخت باندې احتجاجونه کوي کله د حکومت سره خبرې اترې کوي اوس تازه خبر د تحریک انصاف د یو مخکښ اعظم سواتی لخوا دا راغلی دی چې دو ویلي دي چې عمران خان ورته دا کار ور په غاړه کړی دی چې د پوز یعنی اسټیبلشمنت یعنی پوز سره د دې مذاکرات وکړي د تحریک انصاف روغه جوړه دي ورسره راولي خو د تحریک انصاف بیا نور مشران د دې سره هغه
رضانه دی پدې خبره اوږي وي چې عمران خان داسې نه دی ویلي. نو اصل معاملې صدا پدې اړبانی ورزو شبیر احمد جان ته د پیښور مونږ ته دا راپور راکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو نن د صحت نړیواله ورځ ده او زمون خبریالی خالد نیاز له پیښور په دې باندې راپور جوړ کړی دی چې څنګه امیدوارې خزی میاندې د خپل خوراک او صحت خیال ساتل شي. آیا د اغي د صحت واقعي خیال ساتل کیږي هم کنه ساتل کیږي او د اغي څه نقصانات کیږي په دې راپور کې
د پیښور ام ام سي هسپتال کې د امیدوارو خزو علاج کوونکی ډاکټر لیلا شینواری وایي په هیواد کې امیدوارې خزی د غربت او ناپوهۍ د وجې د مناسب خوراک او علاج سہولتونو ته لاسرسي نه لري چې له وجې نه صرف د دوی خپل صحت له ستونزو سره مخ کیږي بلکې په ګډه ماشومان هم د مختلفو ناروغو سره پیدا کیږي. دا وایي امیدوارو خزو له د خپل خوراک خصوصی خیال پکار دے.
مونږ ته پکار دے چې ماشوم چې کله د خېټې کې وي د مور حمل په دوران کې د اغې مونږه شروعات نه داسې علاجونه شروع کو یا داسې احتیاط شروع کو چې اغه د مور د خېټې نه خپل لکه هیلدی بنیاد شروع کی. د دې لپاره پکار دي چې کوم مور د اغه خپل ډایټ ډیر زیات خیال ساتي او اغې نه علاوه خپل سپلیمنټس په ټایم اخلي خپل چیک اپس په ټایم کوي نو چې ماشوم هیلدی پیدا شي نو هغه ټول عمر هیلدی وي ان شاء الله.
د نوخان نازګل د درې بچو مور ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوه قسم په کلیوالو سیمو کې خلک د زیات بچو شوق کوي ولې د خزو صحت ته پاملرنه نشي کولی. دا وایي امیدوارې خزې نه صرف د علاج سہولتونو څخه محروم دي بلکې دوی د کورنۍ تشدد هم ښکار کیږي. نازګل وایي د علاج غوره سہولتونو نشټوالي له وجې ګڼ شمېر خزې د ماشوم د زیږون په وخت مړ شي.
دلته ماشومان رړو شوق خلک کوي خو لکه بیا نه ښځې د هیڅ خبرې خیال نه ساتي نه د خوراک او نه د ډاکټر له بوتلو چې ګنې یاره دې چکې بوکو څنګه چل لی دې ته سدن نه ماشوم مسله خو نشته چې بیا وخت راشي نو بیا مطلب ټیم تیری خو لکه سهولت هیڅ سم نه. داسې زما ترولورم د ماشومان بیمار وه ماشومې اوشو خزی سره خو چې بیرا وسته طبیعت خراب شو هسپتال ته رسول نو مز بیا اغه ساور کړی و اس سہولت نشته ماشوم چې پخیټه شي.
ډاکټر کاشف علي د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو علاج کوي. دی وايي د ماشومانو صحت د مور صحت سره تړلې ده. که یو مور صحتمند وي نو ماشوم به هم صحتمند پیدا کیږي. دی وايي باید د امیدوارو خزو د خوراک او علاج خیال وساتل شي.
کله هم مور د حمل نتیریږي او د دوران کې مور ته یو ښه ماحول پرووایډ شي نو د هغې سره د صحت مند اولاد چانسز ډېر زیات شي. بیا چې کله صحت مند اولاد را شي هغې نه پس بیا د مور پی دا د ماشوم د صحت لپاره ډېره ضروري ده. او دې دوران کې د شپږو میاشتو پورې د ماشومانو د دولسو بیمارو خلاف چې کمی ټکی دي کم شیډول دی چې هغه فالو شي نو د دې سره د ډېرو بیماریو نه ماشوم صحت مند پاتې شي او هغې نه ده بچ شي. د شپږو میاشتو نه پس چې بیا کله د ماشوم صحت دی نو دا د متوازن غذا سره تعلق ساتي چې ماشوم ته پراپر خپل ډایټ شروع شي. د دې سره سره جسماني صحت سره سره د چې کوم ذهني صحت دی هغې هم خیال وساتلی شي.
دا چې امیدوارو خزو د غوره صحت په اړه د صحت محکمه څه کوي په اړه د مور او د بچي صحت څانګې ډایرکټر ډاکټر هیزر حیات وای خبر پختونخوا کې د امیدوارو خزو د پاره ګڼ شمیر منسوبې پیل شوې دي.
په کمیونټي لیول باندې زمونږه یو ډېر میجر پروجیکټ دی چې آی ایچ پی ورته وایي انټیګریټډ هیلت پروجیکټ چې په هغه کې سی ایم ڈبلیو اس ایل ایچ ڈبلیو اس او نیوټریشن پروګرام انټیګریشن شوی دی او کور په کور باندې پرېګننټ مېندی آیډینټیفای کیږي او ویته نیسسری سروسز ورکړی کیږي چې انیمیا دا وی دغه شي انټینیټل وزټس انشور شي په هاسپټل لیول باندې د ټولنه غټ پروجیکټ چې کوم سٹارټ شوی دی چې په ولنی ځل باندې بی ایچ یوز لیول باندې هم څنګه ډیلیوري رومز اسټابلیش شو ایل ایچ ویز ورته ورکړی شو مختلف نور سٹاف ورته ورکړی شو میډیسن اکوپمنټس ورته ورکړی شو او تقریبا 200 بی ایچ یوز او 50 آر ای سیز هغه اپګریډ شو 24/7 سروسز ورکړي.
د ملګری ملتونو د ابادۍ فنډ یو این ایف پی اے پاکستان کې د تولیدي صحت په اړه د کال 2023 راپور کې ویلي دي چې د هیواد کې هر 50 منټو کې یو ښځه د ماشوم د زیږون دوران مړ کیږي. راپور کې ویل شوی دي چې کلیوالو سیمو کې ښځو ته په وخت د طبي مرستو سہولتونه ملاوېدو امکانات کم دي. راپور کې دا ویلي شوی دي چې کچري پاکستان کې د پرمختګ همدار رفتار وي نو د هیواد کې د ماشومانو د زیږون دوران د ښځو د مرګونو شرح صفر ته رسیدو کې به نور یو سل دویش کلونه وخت لګي. طبي پوهان وایي د ماشومانو صحت د مور صحت سره تړلې ده. د صحتمند ماشومانو زیږون لپاره باید د امیدوارو ښځو صحت ته خصوصي پاملرنه وکړل شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
یو بل راپور هم خالد انیاز مونږ ته پیښور را لېږلی دی او هغه دا چې اکثره خلک د کور د استعمال لپاره ګیس په د پلاستیک په تیلو کې وړي. دا څومره خطرناک عمل دی او د دې نه څه قسمه نقصانونه کېدای شي؟ خالد انیاز په دې راپور کې حال درکوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پام را ګرځولو نوټس چې مکون کې د صوبای اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي ګیس شاپرو کې جمع کولونه خزتا زیانونه اوریدلې دي او راتلونکي کې دا د لوی انساني زیان سبب ګرځېدلې شي. نو ځکه غوښتل چې اسمبلی کې په دې اړه خبرې وکړل شي. نوموړي وایي خلک د غریبۍ او ناپوهۍ د وجې ګیس په شاپرو کې جمع کوي. باید خلکو ته د ګیس سہولت په لاس وي
او خزې ته ډېر زیات افیکټ کیږي. ظاهره ده چې خزې د پخلی مخلی چې کوي نو دا ټولې فیمیل کوي او د هغې زندګیانې سیفٹی د پاره پکار دي چې حکومت هم دې طرف ته توجه کوي. دا چې موږ ته عوامي مسایل چې موږ ته سخت کاری نو موږ هم هغه باندې بحث کوي اسمبلی ته راوړي چې د هغې طرف ته د حکومت توجه راوګرځو چې د انتظامیه چرته اوږده ده چې دا دونه خطرناک سیزونه دي دې طرف ته ولې توجه نه کوي چې دا خلک په کورونو کې په خپل هم ډکوي او بل دکانونو کې نم دا چاپرې خلک ډکوي اوړي او ځان سره کې دي. نو دا ډېر زیات انساني زندګیانو سره د لوبو مترادف دی.
د پېښور بخشو پول یو اوسیدونکي امیر باز خان وایي په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ زیات دی چې له وجې ښځو ته پخلی کې ستونزې رامخته کیږي. دی وایي شاپر کې د ګیس جمع کولو نقصاناتونه خبر دي خو د ګیس نشتوالي د وجې د سیمې ځینې خلکو د ګیس جمع کولو د پاره د پلاستیک شاپري اخیستې دي.
خلکو دا حل رویسته چې دا ګوتې پیدا کړې دي په لوی تعداد کې شاپري خرڅېږي او وایي کې ګیس ټول کیږي. مطلب دا چې د شپې سټیم ګیس راځي په کې جمع کیږي. نو د دې نقصان خدا دې چې کفر کدا پدا سي دي کې چې هغه بند دی او پدې کې لمو او لې کې جوښو پدې ګوتې کې شاپر کې جوړې په آسان کیږي. دا د لوی تباہي به سره جوړیږي او لوی لوی حادثې هم لري. لکه دې وجه نو شي نو زموږ حکومت تفاظ دا دی چې د ګیس کومه لویه مسله ده دا دې په فوري بنیادونو باندې حل کړي.
مشال ریډیو چې کله د ګیس لوډ شیډنګ مسله د سوی ګیس چارواکو ته کی خو دا نو په جواب کې د پېښور ریجن لپاره د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس اووی دوی پوره هڅه کوي د پخلی وخت کې کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت ورکړي. د ګیس شاپرو استعمال په اړه یاور عباس وایي
کدا کم خلق گیس بیلون استعمالی نو دا جی دا ٹوٹلی ایلیگل یو ایکٹیویٹی دے اور لائف ہیزرڈ دے اور دا ډیر خطرناک شی دے دے بارے کہ مونږ بار بار ضلع انتظامیہ لم انفارم کو اغم دے باندې ایکشن راخی لاسٹ ایئر ہم اغا ضلع انتظامیہ ڈی سی سے ٹول اے سیز لیگلی وہ دوں گا پیخبر کے سمر بازاروں نے دی اشرف روڈ دے خواہ خواہ کم شاپس ہو کم باندھے دا بیلون خرسے دو دا بیگز نہ ٹول سیل کڑی ہو وہ دا ڈیر خطرناک دے دے بیسکلی انوینشن کم دے اغا اغا ایریاز نہ شوے دے کہ کم کی گیس نشتا علاقے کے کم کی غلا ڈیر زیادہ ہو کرا کو دے اڑختا تو آخر دا شی شروع شوے ہو
د یادونی ورته په خیبر پختونخوا کې خزو سو واری د گیس کم پریشر او لوډ شیډنګ ضد احتجاجونه هم کړی دي. دوی وایي باید حکومت د گیس لوډ شیډنګ څخه ډډه وکړي چې دې له عمله ورته پخلی کې ستونزې رامخته کیږي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس له پیښور ورزو د سوات سیلګریزی سیمه سوات د اختر او میلو په وخت باندې ډیر زیات خلک د خارونو نه بلکې د پنجاب نه هم ډیر زیات خلک ورزي او الته کې سوره زیتری خو ځای خلک وایي چې دا کم سیلګری چې دلته راځي د اغینا ځای سنت ته خاص کر هوټلونو ته کوم فائدہ نه کیږي ځکه چې دلته دی په خپل خپل ټینټونو کې اوسېږي نه دی ته هیڅ تاسو پیسې نه راځي باید څه وکړي شي چې د سوات د هوټلو سنت تر دې نه فائدہ وشي په دې اړه باندې نیاز احمد خان مونږ ته دا راپور را لېږلی دی
د اختر په موقع د سوات سیلانو سیمو لکه کالام بحرین ملم جبا گبین جبا مرغزار او د سیند په غاړو سیلانیان لیدل شول زیاتره سیلانانو ځان سره خوراکي شیان راوړي ول او د موسیقۍ تابعې هم کړي وه کالام مټلتان کې د واورو لوی ګټ لیدو ته سره د ملګرو د پیښور سیلانې نقیب خان ورغلو دی وایي چې د کالام سیمو ورته ډیره ښه ولګېده
کالام ته راغلی وو د گلیشر ته اوس راوختو ډیره خسته مزه یې وکړه انجوی وکړه پکچر وغیرہ مافستال ډیر تست موسم دے نور مرګرو ته زموږ دا ریکوست دی چې راشه چکر ولګوای اختر ورځ شپې دی انجوی وکړي او خپل فرینډ سره راشه خپل فیملی سره راشه
خود سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان وایي چې د اختر په مقام مقامی سیلګری د سوات معیشت او هوټلو ته خاص پیدا نه ورکوي حاجی زید خان زیاتوي چې د نورو صوبو سیلګری او په خصوصي توګه غیر ملکی سیلګرو ته اجازه ورکول پکار دي ځکه چې دغه حقيقي سیلګری به ملک ته زریبادله راوړي او ورسره سیلګرو سیمو کې پیسې خرج کوي
د بدقسمتۍ نه پاکستان خو اول ویزا پارنر ورکی نه بیا ملکنډ ویژن ته خصوصا راځي نو وزر داخله پیدا پابندی لګولې چې تاسو به این او سی اخلي بیا خصوصا په چاینیز یا په دې باندې زیاته پابندی ده نو موږ کوشش کوو چې یاره تا یو سړی له ویزا ورکړه هغه پاکستان ته راغی نو دا د این او سی ده بیا دا دی په کې دا قدغنا چې چیرې دا ټورست ویزا باندې راغلی دی نو دې شاپینګ نه نشتلې او دا یې په بزنس ویزا راغلی دی سیلګری نه نشتلې نو دا دواړه پابندیانې بیهوده دي ځکه که یو سړی په سیلګری کې راشي نو موږ سیلګر هغه سړی ته وایو چې راشي دلته شاپنګ وکړي دلته پیسې پرېږدي
ولې بلخوا سوات کې د سیلګری محکمې اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي ترجمان سید الرحمن وایي چې سوات ته په لکونو سیلانیانو په راتګ حکومت سکیورټي او اسانتیاګانو ورکولو خصوصي انتظام کړی ورسره سیلګری خصوصي پولیس هم په ځای کړی ول
د اختر په تیر څلور ورځو کې کوم وایو نو په څلور شپې تزر گاډو کې تقریبا د څلور لکه نه سیوا سیلانیان چې دنه د سوات راغلي دي سوات کم ملم جبا دا گبین جبا دا کالام دے مہوڈن دے مدین بحرین چیل بشگرام دې ځینو تدریب دي کې د ټول نه زیات چې د نو ملم جبا او کالام ته ټورست بیا چې د نو هغه زیات راغلي دي په دغه تقریبا یو سل یو چې د نو هغه غیر ملکیانو په دغه غیر ملکیانو کې غیر ملکیانو سیلګرو کې چې د نو هغه د افغانستان روس دغه شان د سعودي عرب سومالیا کینیا او دغه ملکونو سره تعلق چې هغه راغلی وو دلته او سیلګریز مقامات تللي دي او دي زی خسته نظرونه خوندونه اغستی دي او بیا واپس تللي دي
د ضلع سوات انتظامیه وایي چې د اختر په ورځو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره 15,000 نه زیات د پولیسو څوکۍ لګولای شي وه تر کې پولیسو ټریفیک جاري ساتلو او بده پیښه کې سیلګرو ته امداد ورکولو ذمہواري هم حواله شي وه ضلع انتظامیه وایي چې د اختر په ورځو یعنی د مارچ 1 نیټې نه تر 15 اپریل پورې ټول سوات کې د سیلګرو سره د امنیت په حواله څه قسمه بده پیښه نه ده رپورټ شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او اوس ورزو خوستا د خوست د ایوب خیلو سیمې خلک وایي چې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د ستونزې سدي نجیب الله الو خیلې په اړه حال راکړي.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکي وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړوند ده، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولی خراب دي، لارې نشته، شګارې برنونه چوي، خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ته چې د لارې جوړې شي. دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقادو ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي، په خوز بازور ته وي، بلاکوري لکانو ته وي، ډېر تکلیف دي مریضون په برک.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانه چې دې رځې نه ارزې ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بله وي، یا خړې وي، یا شګرا وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا چنمی کی چھے منگ دے پورا دے کلینک جوڑ شی چھے دے منگ دے کوم دے کلی چول مشکلات پا دے زنی حال شی.
د یاد سیمې اوسیدونکي وایي ځمکې ډېر ښه حاصل ورکوي، خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، شنې خونې او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجي ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورته کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. موږ د دولت نه داغه ده چې باید د زمیندارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د لپاره شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یادې سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخه ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي. دغه ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل دي زراعت برخه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصروفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ترې نه اخیستل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
د هاس موسسه سروي کړی دا او اسناد وزارت ته لوړ دي چې د منځوري رش ان شاء الله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزو کې سروي ګوري کړی دي. ان شاء الله چې مرکز مو سره موافقه وکړي نو دا منځګه به ان شاء الله مونږ په نظر کې نشو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، څښاک پاک اوبو، لار او سړکونو، کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته دشته ستونزو هوارول ګران دي.